تکرار شماره 0729-829-013.
د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي حکمت خلیل کرزی وای د منصور لډلی د رسول لډلی او د قطر له طالبانو سره افغان حکومت خبرو ته چمتو دی. افغان چارواکي د خصوصي سکتور د پیاوړي کولو لپاره نوې ژمنې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم، تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. خو مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شبر صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې په استنبول کې د نړۍ 14 خبر دی چې ویل کېږي لس کسان پکې وشل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ځانو جون کې 14 وه او کبم 14. د غرض دوهم خبر، مهم خبر چې دغه د سوریه غ کلابن خر مزایاته د مرستو در رسیدو موضوع ده.
بله، مخکې تر دې چې دغه خبرونه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل له رضوان مراد څخه واورو، د افغانستان کورنۍ خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولو خبرو ته چمتو دي. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو او په فرا کې یو طالب قومندان وشل سوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې حکومت د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. حکمت خلیل کرزی د څرګندونې د اسلام آباد له څلور اړخیزې غونډې کې له ګډون کولو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وکړې او زیاته کړې چې د اسلام آباد له غونډې راضي دی. ښاغلي کرزی وویل چې تر راتلونکو دوو میاشتو باید افغانستان د یو لوی او مثبت بدلون شاهد واوسي.
زه غواړم په یو چوکاټ کې زیات وضاحت ورکړم. موږ چمتو یو چې د بیلابیلو ګروپونو سره خبرې وکړو، هغه که د ملا منصور، ملا رسول، حقانی شبکې، نور قومندانانو او یا هم د قطر دفتر پورې اړوند وي.
ښاغلي کرزی زیاته کړه هغه څوک چې د سولې خبرو ته نه حاضریږي په وړاندې به یې له زور څخه کار واخیستل سي. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې استجوابي غونډې ته وربللي وو. سناتورانو د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو او همدارنګه د کورنۍ چارو له مرستیال څخه د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنې وکړې. د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم د امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي خپلې غونډې ته وربللي وو. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د عامه خدماتو د ادارو او د خصوصي سکتور فزیکی او حقوقي امنیت ته به خاص پام وکړي. سرور دانش نن د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې اقتصادي عالي کمیسیون جوړ کړی.
اولین ګام در ماهای اخیر
په دې وروستیو کې لومړنی ګام چې پورته شوی د ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا رامنځته کول دي، چې اصلي هدف یې د اقتصادي پالیسیو، ستراتیژیو او پلانونو جوړول او له تطبیق څخه یې څارنه ده.
په همدې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد له ټولو افغانانو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره له افغاني تولیداتو څخه استفاده وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فراه ولایت د کلایکا ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو ملګرو سره ووژل سو. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا بسم الله هغه وخت تر برید لاندې راغی چې د فراه په انردرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله وکړه، خو ورسره د وژل سویو ملاتړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل سوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې د هغه دیارلس ملګري ټپیان شوي او 15 افغان سرتیري هم زخمیان. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
السلام علیکم. د ترکیې په استنبول کې نن یوې 14 لږ تر لږه لس کسان ووژل او 15 نورې ژوبل کړل. د استنبول ښاروال ویلي 14 په سلطان احمد سیاحي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې 15 کسان نور ټپیان دي. که څه هم چې د 14 څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دا ځانوژونکي حمله وه. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د خونړیو 14 شاهده ده. په تېر اکتوبر میاشت کې په انقره کې 2 ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 100 کسان ووژل. ترکیه وایي دا بریدونه د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر سره کړی دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریې له کلابند ښار مزایا څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وویستل شي. ملګري ملتونه وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، کمپلې او د سرپناه وسایل پکې شامل دي، تیره ورځ مزایا ته ورسید. مزایا ښار چې شاوخوا 40,000 نفوس لري او د اردن پلې ته نږدې موقع پروت دی، له تېرې جولای میاشت راپه دېخوا د حکومتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی. د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې بیا دوه نور ښارګوټو ته چې د حکومت ضد یاغیانو لخوا محاصره دي، هم بشري مرستې رسېدلې دي. راپورونه وایي چې په دې سیمه کې له تېرې اپریل میاشت راهیسې شاوخوا 2000 کسان د جګړې د دواړو خواوو په منځ کې بند پاتې. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې مزایا ښار او نورو جنګ ځپلو سیمو ته باید په دوامداره توګه بشري مرستې ورسیږي. د روسیې ولسمشر وایي که د سوریې جمهور رئیس له هېواده ووځي، نو مسکو چمتو دی چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي وویل ولسمشر بشار اسد ته د پناه ورکولو موضوع به امریکایي قراردادي ادوارد سنوډن ته په روسیه کې د پناه ورکولو له قضیې سخت کار نه وي. خو د روسیې جمهور رئیس ویلي اوس دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره په دې هېواد کې د انتقالي بهیر د پای پر مهال باید د روسیا اسد ته سیاسي پناه ورکړي او کنه. ولادیمیر پوتین ویلي لومړی باید د سوریې خلک د دې جوګه شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او بیا به وکتل شي چې د انتخاباتو د پایلو د بایللو په صورت کې بشار اسد غواړي له هېواده ووځي او که څنګه. د روسیې جمهور رئیس په دې مرکه کې دا منلې ده چې ولسمشر اسد د سوریې په شخړه کې زیات خطا ګامونه اخیستي، خو پوتین ټینګار کوي چې د سوریې د جګړې په پراخېدو کې لوی رول له بهره د وسلو، پیسو او جنګیالیو مداخله ده. د کویت یوې محکمې دوه کسان ایران او د لبنان حزب الله شیعه وسلوالې ډلې ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو د پلانولو په تور محکوم شوي دي. له محکوم شو څخه یو ایرانی دی چې په غیاب کې محاکمه شوی، او بلې د کویت تبا دی چې په محکمه کې حاضر و. ایران ته د جاسوسۍ په قضیه کې دریم کس هم د کویت یو تبا دی چې په 25 کاله بند محکوم شوی دی. د خلیج د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته تر هغې زیات شو چې په ایران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عربستان پر سفارت او قونسلګرۍ حمله وکړه. دا برید د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه مذهبي مشر باقر نمر د اعدامولو په عکس العمل کې وشو. اخو بعد امریکا متحده ایالاتو په یو وار بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان جان کربي په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید د لانجې د هواري لپاره په بامفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي، او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي، او پرې نږدې چې د دوی لانجې د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خند وکړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 16. په مزار شریف کې د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 1. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6.
مرزی احمد زیبا چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالای خبر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وایي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به افغانان د سولې په ارتباط د یو بدلون شاهدان وي، خو حکمت خلیل کرزی په ورته وخت کې وویل
گروپای طالبای که وابسته به منصور باشه، گروپای که طالبای به رسول باشه، پای طالبا که وابسته به دفتر قطرشان هستند، حاضر هستیم امروشم بحث کنیم.
پاکستان چیرونکو یو خبریال احمد رشید په دې باور دی چې د پاکستان پوز اوس دې ته چمتو شوی چې له طالبانو سره کابل د سولې خبري وکړي.
I think the army now for the first time, I think after many years, is very serious about these talks.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر نن د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وویل.
په دوه داسو کلو کې ټول مشکل نه یې حل کړي، نو که دا توقع کوو چې په دې میاشتو کې به موږ ټول مشکل حل کړی شو، دا یوه توقع ده چې زه فکر کوم غیر واقعي معنی لري.
دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې مو د فراه او هلمند له تازه امنیتي وضعیت خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني یو شمېر پناه غوښتونکي له خپلې پولې بیرته ګرځولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې باید افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان اوسي. دا خبره حکمت خلیل کرزي نن په کابل کې خبریالانو ته د اسلام آباد د غونډې د نتیجو په اړه د معلوماتو پر مهال وکړه. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیوات په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره کار کوي. قسیم سلمل له کابل راپور لري.
بله شیبر صاحب، وروسته تر دې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستاسو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د ارتباط باندې یو غونډه وکړه، نن د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط یو خبري غونډه درلودله او معلومات یې ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په خبري غونډه کې ویل چې د پرونی غونډې ټولو غړو پر دې باندې تاکید کوي چې باید په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله تلپاتې، سوله ټینګه او د غرض تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. شغلی کرزي د خپل خبرو په دوام ویل چې ټوله غړي پر دې باندې سلا سوي دي چې باید دغه پروسه د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یو بل مسله چې شغلی کرزي ورته اشاره وکړه هغه دا و چې دوله د افغانستان حکومت په پرونی غونډه کې دا روښانه کړی دی چې نور د افغان حکومت حوصله پای ته رسېدلې ده او د افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې، یعنی د رواني جنوري او د راتلونکي فبروري میاشتې پترسکی باید یوې نتیجې ته ورسیږي. نو شته چې د شغلی کرزي د خبرو برخه واورو.
ما یک فرصت داریم د می جنوري او فبروري، د می دوه میاشتې آینده و
د وی مشت راتلونکو دوه میاشتو، یعنی جنوري او فبروري پورې یو فرصت لرو. په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني. نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکی لرو. په دې هم پوهیږي چې یو وار مذاکرات پیل سي بیا هغه یو اوږده پروسه ده، خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو.
پروسه طولانی است اما پیشرفتن به مذاکره اونجا وخت داره.
شغلی کرزی دا مسله یاد کړه چې په سوله په دې معنا نه ده چې افغان حکومت به د امنیتي ګواښونو په وړاندې چمتو ونه اوسي. دوی ویل چې افغان ځواکونه به پوره چمتووالی ولري او د هر ګواښ امنیتي ستونزې په وړاندې به ودرېږي. شغلی کرزی ویل چې د افغانستان حکومت غواړي له ټولو غټل سره خبري وکړي چې وسلوال مخالفت لري، د افغان حکومت په وړاندې ولاړ دي. د ملا اختر محمد منصور او دغه لسته د غوی د مخالف ډلې ملا رسول یادونه وکړه او ویل چې د قانوني شبکې سره افغان حکومت خبر کول ته حاضر دی. یو بل مسله چې دوی تاکید ور باندې وکړي هغه دا و چې د چین رول ډیر مهم و. بل یې ویل چې دغه هیواد کولی سي په دغه که افغانانو سره ډېر مرسته وکړي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هانګ لی نن په بیجینګ کې په خبري غونډه کې ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د وی چین کار کوي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله پر مخ وړل سي تر څو په سیمه کې تلپاتې سوله ټینګه سي. چین به د افغانستان ارضي تمامیت او د ټولو اړخونو اندېښنو ته په کتو سره له ټولو خواو سره کار وکړي څو د دې بهیر لپاره سانتیاوي او مرسته برابر کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې ټاکل سوی د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهمه غونډه په کابل کې د جنوري په 13 نیټه ترسره سي او د یادول وړ ده چې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې وه او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دې غونډې نتایج هم مثبت وبلل. بله شي پرسته.
قاسم سلیمان مننه و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزي د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه نن په کابل کې رسنیو ته معلومات ورکړل او هیله یې څرګنده کړه چې په راتلونکو دو میاشتو کې به افغانان د سولې په برخه کې ممکن د یو مثبت بدلون شاهدان وي. په ورته وخت کې چین ژمنه کړې ده چې د سولې په دې بهیر کې به مرسته کوي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما له طالبانو سره د سولې لپاره څلور اړخیزه غونډه یو مثبت پیل بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم وویل د افغانانو په مشرۍ د افغانانو خپل منځي سوله او پخلاینه او په دې برخه کې نوې ژمنې مهمې دي. هیسم زیاته کړه چې ملګرو ملتونه هیله مند دي چې ټولې ډلې له دې فرصته ګټه واخلي او په دې بهیر کې داخل شي څو په افغانستان کې شخړې پای ته ورسی شي. یوناما په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې به اسانتیاوي رامنځته کړي. بل لورته د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال احمد رشید وایي اوس مهال طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي او داسې هیڅ تضمین نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات حل کړي. خدای دا هم وایي چې د پاکستان پوځ له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. احمد رشید زیاتوي چې د پاکستان پوځ یوه ستراتیژیکه پریکړه کړې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول مذاکراتو ته لاره هواره کړي. ملالۍ بشیر له احمد رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د نړیوالو تضمین کوونکو غوښتنه کړې ده. آیا دا به کومه نتیجه ولري؟
It's very difficult to say because we
دا ویل ډیر ګان کار دی ځکه چې اوس په دې اړه نړیوال توافق دی چې په افغانستان کې باید سوله راسي او دا توافق د چین او امریکا ترمنځ همسته خو له بده مرغه اوس طالبان پر ډیرو ډلو ویشل شوی دي او داسې هیڅ تضمین نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې خبرو ته به آماده سي. په نتیجه کې به موږ وینو چې یو ډله طالبان به هغه وي چې د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او بل ډله یا ډیری ډلې به مخالفت کوي او دا به ستونزې رامنځته کړي.
یو منشن دات ات ویل هاف ا بیگ طالبان خپل منځي اختلافات به د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د دوی مخالفتونه د سولې پر خبرو څه ډول اغیز کولای شي؟
موږ ولیدل چې د طالبانو پر نوی مشر ملا منصور حمله وسوه. تر هغه مخکې ملا داد الله ووژل شو چې د منصور پر ضد د یوې ډلې مشري کوله. نو طالبانو د ډلو ترمنځ د تشدد ځینې پیښې لیدل کیږي. د 1993 میلادي کال راهیسې طالبانو هیڅکله له یو بل سره جګړه نه وکړه او زه فکر کوم په دې اړه حالت رنګلی سوی دی. په ځانګړې توګه پر ملا منصور له حملې وروسته حتی په پاکستان کې ترنګلتیا رامنځته سوی چرته چې د طالبانو ډیر مشران وسی. موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا څه روان دي. د پاکستان پوځ په څه ډول هڅه کوي چې طالبان دي آماده کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. خو د پردې تر شا ډیر څه روان دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات حل کړي.
Do you think Pakistan army has
تاسو فکر کوئ دا ځل به د پاکستان پوځ په صادقانه توګه د سولې خبرو ته لار هواره کړي؟
زه فکر کوم پوځ له ډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو په اړه جدي دی. زه فکر کوم دوی یو ستراتیژیک پریکړه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول مذاکراتو ته لار هواره کړي. خو په همدې حال کې په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې رسمي غیر رسمي او سخت دریځي ډلې شته چې نه غواړي دا سوله وسی او دوی به هڅه وکړي چې دا هڅه تخریب کړي. زما په فکر بل مهمه ستونزه چې پاکستان یې باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي آماده کړي چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی بل شکه تشدد نسی بندولای. خو دوی د طالبانو لالاري په دی ویلو سره ډیر څه کولای چې وایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نزغمو. د طالبانو لالاري طالبانو ته ډیر په جدي ډول دا ویلای سي په ځانګړې توګه هغو طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکراتو پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته سي.
تاسو ویل چې سخت دریځي ډلې نه غواړي د سولې خبرې بریالۍ سي. په دې کې د دغو ډلو څه ګټه ده؟
دا ځای پاکستانی او افغانی ډلې د چین غواړي د سولې د خبرې بریالۍ سي ځکه چې دوی فکر کوي چې د پاکستان او افغان چارواکو لخوا به د دوی خوندي ځایونه د دوی پټن ځایونه د دوی کمپونه د دوی مشرتابه ونیول سي یا ووژل سي. داعش هم په ننګرهار او زابل کې ډېره فعاله ډله ده او داسې نشانې شته چې داعش ډله په پاکستان کې هم فعاله سوي وي ځکه چې لږ تر لږه 50 کسان نیول سوي دي چې حکومت وایي له داعش سره تړاو لري. نړیوالې ډلې هم شته چې دلته سوله نه غواړي او هڅه کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي او د بیقانوني حالت ته دوام ورکړي.
له طالبانو سره مو د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه د پاکستاني څېړونکو احمد رشید څرګندونه اوریده. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهی او له طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه خپل نظر د لموش او د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې 0992 203 1540، بل شمیره د 0892 205. له یوې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته به مخ کړو. یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام. بلې، مهرباني وکړئ، لطفاً خپل نظر لږ په لاند او ژر وایئ. مهرباني. لطفاً خپل نظر لږ په ژر لا ازادي راډیو سره شریک کړئ چې نور اوریدونکي هم پلان کړي. بلې، دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي پلان کړي. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
بله، خالد شده احمد اسمان. السلام
علیکم. السلام.
ما پر نظر پنشان دکومت را تکیر صادقانک شو شبوتی او دکلان و دفار قتل در دستخار واخلی و انشاءالله در خبر و اطروب در دفار شو زمین ایدی که در قتل در دستخار کار واخلی. دا هچی مخیم وصولی، دا هچی ناکام علی، دا با اصداسم نکی ورس او بیا به مرسته چه پسیدون داوی نیشالله چه دا به فایده پاکسی.
مننه. در بلا وریدون که نظر به هم واخلو پا تیلیفون راسته. بله، مهربانی وکی، ازادی رادیو ده. بله، د دې اوریدونکو کې ټلیفون نه اوریدل کیږي. د ګمان کوم په ټلیفون کې څه ستونزه هم لرو. له ټلیفونونو به تیر شو راپورونو ته به مخه کړو. د افغانستان مشانو جرګې د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلان نن د استجوابیه غونډې ته وربللی وو. د جرګې د غړو عمده پښتنه په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ وه. د دې راپور، د دې موضوع راپور له خان محمد سین څخه.
روانه ونی کې دا دوهم ځل دی چې د امنیتي ځواکونو مسؤلین د ملي شورا د دوه ګونو جرګو لخوا استجوابیږي. د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین د شنبې په ورځ ولسی جرګې او د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ورغوښتي وو. د دوی د استجواب هدف په هیواد کې د مخپزیتیدونکو حملو د علت پوښتل وو. د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې له امنیتي مسؤلینو وپوښتل شول چې روانې ناامنۍ به تر کومه جاري وي او پر وړاندې څه تدابیر نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي فیصل سمې وویل:
همیشه شما از جنگای بهاری و تابستانی و زمستانی
تاسو تل لجمنۍ او ابسلنۍ جنگونو په اړه توضیحات ورکړی ویل مې چې دا جنگونه په ژمي کې کمیږي. آیا د هیواد دغه بيوزل خلک به کله له دې جنگونو خلاصيږي؟
د دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د جنگونو د زیاتوالي یو لامل هیواد ته د شمالي وزیرستان د وسلوالو راتګ، بل له هیواد د یو لک شل زرو مجهز او بهرنۍ ځواکونو وتل، او بل د سیمې د یو شمیر هیوادونو د افراطي ډلو راننه وتل دي. خاغلیستان گزیبوبل سره لدی چې افغان وسلوال پوز لا تر اوسه په بشپړه توګه په لازمو ځمکنیو او هوایی وسایلو سنبال نه دی، خو بیا هم توانېدلی چې د ټولو افراطي ډلو په ضد وجنګیږي او ویزپی. د وبل همدا اوس د هیواد په اکثرو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي.
تلاشای ضروری صورت گرفته و این وقت بیشتر کار داره. دسته ما اگر ما بگویم که کل سرحدات را سطر کردم
ضروری حد شوی او وقت غواری، خب پا دریو میاشتو که دو طول و سرادون و سطل نممکن دی، عملیات روان دی، تدابیر نیول شوی، جزیات به اوس نه بلکه پا موین وقت که تاس تا بیان شی.
دو بل پدری میاشتو که حس کیگی چه د دوستو هیوادون لخوا د افغان ملی اردو هوایی زوکونه تر یوزای تجهیز چه. دو بل هندوستان ور تسلور جنگی هلوکوپتر ورکری او د امریکا متحد و ایالاتو جمنه کری چه پلزگون جنگی الوتک به ورکری. خاغلستان اگزی دا هم بویل چه تر روس د امریکا لمرستو محدود الوتک ورسپارل شویده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي وویل چې هڅې کېږي په ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو جلب او جذب زیات کړي سو د ملي پولیسو ملاتړ شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي خپل خبرې له مطبوعاتو پټه وساتلې. په پای کې د جرګې غړو د امنیتي مسؤلینو پر ځوابونو قناعت وکړ.
د ازادي راډیو د روان یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې په فرا کې جګړه شوې ده.
یو لس طالبان وجود سوي دي چې مولا عبیدالله او مولا بسم الله هم د پشت کوشي په نامنهاد ولسوالان هم وجود سوي دي. په دې
په هلمند کې بیا د سنګین ځینې اوسیدونکي له امنیتي وضعیت څخه شکایت لري.
دغه خلک د دغه ځای د خیریت راپور ورکوي، د درواغو راپور ورکوي، د مناسب راپور ورکوي.
په ننګرهار کې ماشومان وایي
سولا امن ترقی دا، سولا مینا خوشحالی دا، سولا د خدای ګرستنیا ما.
او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د خیالي شونځو په اړه جمهوریت ریاست ته معلومات ورکړي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د اناردرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له طالبانو سره سخته جګړه شوې ده. د دې جګړې جزئیات له سیمې د احمد شاه فطرت پور راپور کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د اناردرې ولسوالۍ د بابوس په سیمه کې د دولت وسوال مخالفانو سره په جګړه کې یوولس د دولت وسوال مخالفان او دوه پولیس وژل شوي دي. د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره شپه هغه مهال رامنځته شوې چې د پولیسو یو اکمالاتي کاروان د پشت کو ولسوالۍ په لورې روان و. د والي بیان زیاتوي په دغه جګړه کې ملا عبیدالله چې د وسلوالو طالبانو لخوا د پشت کو ولسوال نومول شوی هم وژل شوی دی.
پښته مربوطات ساحه کې دلته طالبانو کمین نیولو پولیسو قوماندانۍ او قطار ته البته تر 15 بجو د جنگ دوام کړی و چې د مرکز څخه هم کومک ورسېدلی و. د کندهار څخه پولیس ورتللی وو او په پایله کې یوولس طالبان وژل شوي دي چې مولا عبیدالله او مولا بسم الله هم د پشت کوشي په نامنهاد ولسوالان هم وژل شوي دي په دې جنگ کې.
له بلې خوا قاضي یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړې کې یوولس پولیس او درې تنه دوی کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت د اناردرې او پشت کو ولسوالۍ دغه ولایت په لویدیځه برخه کې موقعیت لري چې مخکې آرامه وي خو په دې وروستیو کې د امنیتي پیښې پکې زیاتې شوې دي.
د فراه د یوې جګړې راپور ما اوریده. بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د ټولنیز شورا وکیلان وایي امنیتي حالت تر هغه ډیر خراب دی چې دولتي مسؤلان رسنیو ته وایي. دوی وایي تر اوسه عملیات نه دي پیل شوي او یو ځل بیا ګڼ شمېر وسلوال د ولسوالۍ او امنیت قمنداني پر ودانیو بریدونه کوي. الیاس دایی له سیمې راپور لري.
په سنګین ولسوالۍ کې یو ځل بیا په داسې حال کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی دی چې د افغان ځواکونو یو لوی شمیر په مرجی ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. د سنګین د ټولنیز شورا غړي او د محلي پولیسو قمندانان وایي پروانه اونۍ کې وسلوالو څو ځلې د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ پر ودانۍ بریدونه کړي دي او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سنګین قومي مشر او د ټولنیز شورا غړي محمد داود وایي په لشکرګاه کې ناست ځینې حکومتي مسؤلین د هلمند په خاص ډول د سنګین په اړه رسنیو ته ناسم او د خیر خیریت معلومات ورکوي چې پر امنیت نور هم بد اغیزه کړې ده.
دغه خلک د دغه ځای د خیریت راپور ورکوي، د درواغو راپور ورکوي، بې مناسب راپور ورکوي. خپل د چوکۍ او د غلا د ساتلو دپاره تر اوسه پورې مرکزي دولت چا دغه حقیقت خبره نه ده کړې چې زموږ خلک په دغه نه ستونزه کې دي، دغه نه مشکل لري، دغه نه یې شهیدان سوي، دغه نه یې ټپیان سوي. د دغه قمنداني څه د شهیدانو لست پر مرکز کابل ته نور.
د سنګین د ټولنیز شورا د غړي او قومي مشر محمد داود تر دې خبرو یو ورځ مخکې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سره جنگ ول. په سنګین کې وضعیت ښه دی او وسلوال نور پر ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ د برید توان نه لري. هغه ول تر مرجی وروسته به په سنګین کې عملیات پیل کړي. په سنګین کې د محلي پولیسو یو قمندان حاجي غلام جان کوي د پولیسو سره یوازې د امنیت قمندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ پاتې ده. هغه هلته د موجودو سرتیرو په اړه وویل چې په تیرو څو ورځو کې هیڅ ډول خوراکي توکي نه دي ورته رسیدلي او د تیرو څو ورځو بیا پیل سوو درنو جګړو له امله ډیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
په اتلس ورځې کې د مسلمانانو نه ډوډۍ خوړلې ده،
نه پټاټا خوړلې ده، نه پیاز خوړلې دي. د دې مسلمانانو د دې ځوانانو بچاږي. نن د سنگین حالات داسې دي چې ولسوالي نن سکوت ټوله درواغ وایي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک هم په سنگین کې بیا پیل شوي جګړې مني. ځواک دواړو غاړو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر هم تاییدوي، خو دقیق شمېرې نه لري.
تر دې دمه فعلا هم جنګ په غزه کې روان دی او د مرګ ژوبلې په هکله باندې تر اوسه کافي معلومات نشته دی. خامخا مرګ ژوبله لري، دواړه لوبې افغان امنیت قوتونه هم شهیدان او زخمیان لري، او همچنان وسله وال مخالفین هم درانه تلفات لري، ځکه چې هلته اوس نوي قوتونه ورسېدل دي.
عمر ځواک په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ، خو دقیق وخت یې په ګوته نه کړ. په سنگین کې د ملي اردو د یوې لیوا په شمول اوس تازه زرګونه نور سرتیري او مهمات هم رسېدلي دي، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندنۍ تر ودانیو پورې محدود شوی دی، چې ویل کېږي د دې وروستیو جنګونو له امله د امنیه قمندنۍ د ودانۍ ډېرې برخې سوځېدلي او ان وسلوال توانېدلي دي چې د دې تعمیر امنیتي ټاورونه هم له منځه یوسي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې، لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال وایي چې حکومت د وسلوال طالبانو له ټولو ډلو سره د سولې خبرو ته چمتو دی. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي سکتور مسولین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې استجوابي غونډې ته وربللې وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فراه ولایت د کلیګا ولسوالۍ د ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی ولسوال خپل ملګرو سره وجل سوی. د ترکیه په استانبول کې نن یې چاودنې لشتر لږه لس کسان ووژل او 15 نورې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د سوریه له کلابند ښار مزایات څخه باید په فوري توګه شاوخوا 400 کسان وایستل سي، او د روسیې ولسمشر وایي که د سوریه جمهور رئیس له هیواد څخه ووزي نو مسکو چمتو دي چې هغه ته سیاسي پناه ورکړي.
موسم اقتصادی خبرونه لمرزی احمد زیدخه و بخش سپورتی خبرونه لمرزی احمد زیدخه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د پاور لیفتنګ ملي ټیم د هند په نړیوال سیالۍ کې د اتلولۍ له ګټلو وروسته بیرته سبا افغانستان ته راځي. د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د پاور لیفتنګ ملي ټیم په دغه سیالۍ کې وو د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډالونه واخیستل. ښاغلي پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د 12 هیوادونو په ګډون د روانې میاشتې په 10مه پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدې. د ښاغلي پیمان په خبره په دغه سیالۍ کې د جنوبي افریقا ټیم دویم او د هند ټیم دریم مقام خپل کړ. په کابل کې د والیبال د اتل ولایو سیالۍ په لړ کې پرون څلور لوبې تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې د کابل د ښاروالۍ ټیم د لغمان ټیم ته ماتې ورکړه. تغراس د ننګرهار پوهنتون ټیم د فاریاب ټیم ته او د هرات ټیم د کندز ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د هیواد د اتو زونونو په ګډون د شامې په ورځ پیل شوې وي او روسي لوبه د پنجشنبې په ورځ ده. او د انجونو د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې سبا د آریا ټیم او اسمایي ټیم د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د ښځو د فوټبال فدراسیون مشر زهرا مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ سبا د غوره لیګ په سټډیوم کې پیلېږي. د دغه سیالۍ هدف د نجونو د ظرفیتونو لوړول د فوټبال په برخه کې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبه ته مخه کړو او د افغانستان د ولسمشر د مرستیال څرګندونې د خصوصي پنګه چونه په ارتباط تاسو خبري کوو، هم در افغانستان په ارتباط نور مطالب خبر کړو. نړیوال موضوعات راخلو. چین له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه کړي. د چین و استازي چې په ورسوي کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کړی وو، له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي. د سونی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې د جنوري په دوهمه سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د دوشنبه په ورځ په دوه جلا اعلامیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو مرستيال وزیر ژانګ مینګ د سعودي عربستان او ایران له چارواکو سره د خپل سفر پر مهال لیدل دي. په سعودي عربستان کې ژانګ د دغه هواد او تهران ترمنځ د وضعیت په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې هلمند شکیل لوري به له آرامۍ او زغم څخه کار واخلي او د مذاکرات او مشورو له لارې به ستونزو ته حل راوباسي. په ایران کې ژانګ خپل پیغام تکرار کړ او زیاته یې کړه چې چین هله لري په سیمه کې به او ثبات ټینګ سي. دواړو سعودي عربستان او ایران د اعلامیو په خپرولو سره په سیمه کې د چین رول ستایلی دی. د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ اختلافات له هغه وروسته مخ پر زیاتې دوسول چې د جنوري په دوهمه سعودي عربستان یو شیعه مذهبه مشر نمر ان نمر اعدام کړ او په منځني ختیځ کې د شیعهګانو غوسه راوپارېده. د دې اعدام په عکس العمل کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت او په مشهد کې د دغه هیواد پر کونسلګری د لاریون کوونکو لخوا حمله وسوه. د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې خراب شوې. تهران له ریاض سره سوداګریزې اړیکې پرې کړې او مکې ته یې د ایرانیانو پر سفر بندیز ولګاوه. نورو عربو هیوادونو هم خپل سفیران له تهران وروغوښتل او متحده عرب اماراتو له سعودي عربستان سره د یووالي څرګندولو لپاره له تهران سره خپل روابط کم کړل. په قاهره کې د عرب هیوادونو د اتحادیه په مرکز کې لیوي غونډې ورسته د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبد الله بن زاید آل نهیان د یکشنبه په ورځ د عرب هیوادونو د اتحادیه له عمومي منشي نبیل العربي او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل:
نفس الجهد
زه مطمئن یم چې په هغه لیوالتیا سره چې ایران د خپل اټومي موافقې پر سر د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اختلافاتو کمولو او اقتصادي بندیزونو استکولو لپاره هڅې وکړي، په هغو مرحت سره یې په سیمه کې دننه اختلافات هم حل کولای شوای. خو له بده مرغه موږ تر اوسه د ایران له خوا کوم جدي پایل نه دی لیدلی. موږ شایي خبري واورو خو په عمل کې موږ څه نه دی لیدلی،
ولكن لا نرى افعال.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر ریاض تور پورې کړ چې په اختلافاتو زیاتولو سره غواړي د سوریه د سولې په خبرو کې خنډ جوړ کړي. خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا پرون ماښام ویل چې تهران ته د سفر پر مهال ظریف ورته ویل ایران به پرې نه ږدي چې اختلافات د سوریه د سولې پر خبرو منفي اغیز وکړي. د سوریه د سولې خبرې د جنوري په 15مه پیلېږي.
دا ساده رادیو په دې خبری مجله کې مو وړاندې یو شمېر رسیدلې سمې سنل بلو خو وسم یو نړیواله مسله راخلو چې افغانانو سره ارتباط لري. البته د اوتریش چارواکو بیل جرمني ګڼ شمېر پنه غوښتون کې چې ډیره برخه افغانان د خپل پولي بیرته ګرځولې دي. جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان د پنه غوښتنې پر شرایطو برابر نه دي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
د اوتریش له پولیسو ځانګړي غوښتنه سوي چې هغو افغانانو ته د لار نور کوي چې د جرمني د حکومت په باور په دې هیواد کې د پناه غوښتلو لپاره پر لازمو شرایطو نه دي برابر. د اوتریش چارواکي وایي چې په دسمبر کې به هر ورځ د شپې تو کډوالو مخنیوي کیدی، خو د رواني میلادي میاشتې یا جنوري له پیل راهیسې هر ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته لورتاک څخه امنه کوي. د جرمنی په کولن شار کې د نوی کال په شپه پر شوزو ډلې زی حمله چي داسې ګمان کیږي چې جرمنی ته ورغلو کډوالو لاس پکښې درلود. د جرمنی په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو په وړاندې د غیر پر پرانیستي کړنلارې فشار اوستي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر دغه حمله غندلی او د تاریخوالي د پیښو د زیاتوالي په سبب مهاجرینو ته اختار ورکړي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر توماس دی مایزری په دیاړه 13 ورځې وویل:
Derartige Exzesse, eine solche Enthemmung und Grenzüberschreitung dieser Art.
Die Rupischute pa Katowa yalai suchi da dawal Germana shai pa Germani ki nawi khabar nawi fikr na kawm chi da mawzu di patasi kho yalai sam chi da masala pa dasi dawal tar hasawi chi nawi aw pa hit surat da qabul wal na da
vollkommen inakzeptabel und nicht zu tolerieren.
په همدې حال کې د سویډن پولیس وایي چې د کوم رنجونو په وړاندې د جنسي تشدد د ادعا او پاړه چړنی کوي او داسې ګړل کیږي چې یو شمېر افغانان لاس پکښ لري. د پولیسو په وینا د 2015 میلادي کال په اگست کې په ستاکهلم کې په یو کنسرت کې کډوالو ځوانانو پر تنکو انجنو جنسي زور زیاتی کړی. اوتریشی چارواکو ویلي چې جرمنی شاید د سویډن او ډنمارک تر اغیز لاندې هم وي چې خپل پولي اټینګ کړی دی. د سویډن د پولیسو یو مشر سویډیش د دې هیواد یو محلي تلویزیون ته په خبرو کې وویل:
نه دې یوډیا انته یو هو نوټس اوف دن هنی هیته
نه زه په دې حالت نوم خبر. ما ته دا خبر د جنوري پر لسمه غرمه نه وخت را ورسېدی او کچيري داروشتیاوی نو زه هغه ډول په خوښینه يم لکه زموږ په هیواد کې چې بل هر وګړی په خوښینه دی.
اوم د ستمر لیکه بکلم سم ال اندره ای ورټ لند
ویل کیږي چې زیات هغه افغانان چې د اسکندنیا هیوادونو ته تاګواړي په لار کې ګرځول کیږي چې د عراق، مراکش او الجزائر کډوال هم پکې شامل دي. د اوتریش پولیس وایي چې لسنوانیا سره خپل پولیټینګ کړي او د جنوري لپایلې یعنی په تیرو 12 ورځو کې لشتر لږه 1400 تنه چې اوتریش ته د تاګ هڅه کوله بیرته استول سبي دي. چارواکی وایي اکثره جواب سوي پناه غوښتونکي افغانان دي.
د پاکستان په بلوچستان کې لپاره راهیسي د پولیو په ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په کې به د شاوخوا 30 افغان ماشومان په ګډون د بلوچستان څخه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومان ته له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکړل شي. لکوټي بارکوال مخیل راپور لري.
د پاکستان د پښتونخوا ایالت او قبایلی سیمو غونډې په بلوچستان کې هم په تیرو کلونو کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې، خو د بلوچستان د روغتیا وزارت وایي تیر اته کمپاینونه یې ډېر بریالي وو او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په انکاریانو کې 90% پر دې قانع کړای سوي چې خپلو اولادونو ته له دې زیانمنې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړي. د بلوچستان د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي سر له نن دوشنبې تر چهارشنبې به د افغان کډوالو د ماشومانو په شمول د بلوچ ستان څه د پاسه 2.5 میلیونه ماشومان ته له ګزړ ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي.
بلوچستان کې 30 اضلاع می
د بلوچستان په ډیر شو ضلعو کې به دا کمپاین دوام ولري چې څلروشت لکه 2,000 د بلوچستان ماشومانو ته پکې څاڅکي ورکول کیږي. په دې کمپاین کې به 6,303 ګرځنده ډلې کار کوي. د دې تر څنګ به له 55 تر 50,000 افغان ماشومانو ته هم چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي او د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره اتاتیا روغتیايي کیمپونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزړن ناروغۍ لا په بشپړه توګه ترې پاک شوی نه ده او د لمنځتلو لپاره د دغو دواړو هیوادونو روغتیايي چارواکي پر لپسې ماشومانو ته له دې ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. ډاکټر سیف الرحمن وایي د پولیو د کمپاین په برخه کې اوس د افغانستان د هغو ولایتونو له روغتیايي چارواکو سره په ګډه کار کوي چې پولې له بلوچستان سره لګیږي او وایي چې کار د پولیو په لمنځوړلو کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړې دي.
افغانستان او پاکستان کې
د افغانستان او پاکستان د پولې لپاره ګډې روغتیايي ډلې جوړې شوې چې هر اونۍ زموږ ترمنځ ټلیفوني اړیکې هم وي. ډېر داسې کلي دي چې یوه لاره د پاکستان خواته راوځي او بل یې د افغانستان خواته. زموږ د دواړو هیوادونو هوډ دا دی چې یو کور او یو ماشوم هم پاتې نه شي. د پولې پر سر زموږ ډلې د دوستۍ پر دروازه په چاغي کلاسیف الله کلا عبدالله پښین او ژوب کې فعال دي او هغو ټولو ماشومانو ته چې عمرونه لس کاله دي له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي چې تر 50 کلونو پورې په پاکستان کې ورکول کېدل.
پاکستان می پلای جاته.
ډاکټر سیف الرحمن وایي که څه هم په تیر کال کې د پولیو د واکسینیشن پر کارکونکو هیڅ یو وسلواله حمله نه ده شوې، خو وایي په دې اړه لا هم د وسلوالو احتمالي خطر شته او د پولیو ضد د واکسینیشن په دې اوسني کمپاین کې به هم پولیس، ملیشیا سرتیری او د اړتیا په وخت د پاکستان پوځي سرتیری د روغتیايي کارکونکو امنیت ساتي.
په بلوچستان کې د پولیو پر ضد واکسین چې تیر ورځ پیل شوی و سبا به هم دوام وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي سره خبرې کړې دي.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشري وروستۍ وینا. د امریکا ملت ته دغه کلنۍ وینا له شپاړې سره په یو وخت او له کارپوهانو سره خبرې د افغانستان په وخت چهارشنبه سهار له شپږنیمو تر اتو بجو له ازادي راډیو او آشنا راډیو څخه منځنۍ څپه 12 شپږنوي او اف ام سل اشاریه 15.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن د خپل کار په دفتر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد له سفیر ریچارډ اولسون سره وکتل. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزو مذاکراتو او د سولې د خبرو اترو د راتلونکو پړاوونو د همغږۍ د کمیټې د دندو په اړه خبرې وشوې. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې هیواد د سولې د مذاکرو پایلو ته امیدوار دی او په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. د حنیف اتمر په وینا په دې بهیر کې د متحده ایالاتونو او چین حضور د سولې د مذاکرو د مثبتو پایلو په اړه د افغانستان د خلکو او دولت اطمینان زیات کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلی ریچارډ اولسون وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او پوره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي مذاکرات مثبتو پایلو ته ورسیږي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د هر اړخیزو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لومړی مرستیال او په کابل کې د متحده ایالاتونو لوی سفیر هم حضور درلود. افغان چارواکی وایي د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو کار اخلي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې په کابل کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاوو د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې خصوصي سکتور د هیواد په بساینه کې مهم رول لري او باید د عامه سکتور په څیر ورته پاملرنه وشي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
افغان چارواکي د هیواد د هرخیز پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور پرمختګ او د داخلي تولیداتو څخه استفاده مهمه ګڼي وایي چې د کار تبه ډیره پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د سیشنبې پورز د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ پیو غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره افغان حکومت د 12 پرختیایي پروګرامونو ورستی کې دوه تنګ دي شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې د خصوصي سکتورونو د ودې لپاره به له ټولو اړوند ادارو غوړي چې اداري او قانوني کارونه ساده او ګړندي کړي.
د اصلاحاتو تطبیق او د لازم اقتصادي تحریک د پیدا کېدو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فساد سره جدي مبارزه د پرمختګ په حال کې ده. په تړونونو کې د سهولتونو د رامنځته کېدو او کورنیو تولیداتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې د تدارکاتو قانون اصلاح او تعدیل شوی دی چې د سرعت تر څنګ روڼتیا هم رامنځته کړې ده.
نوموړی وایي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او کورنیو تولیداتو ته د پاملرنې لپاره د اقتصاد عالي شورا جوړه شوې او د دغو ټولو هڅو هدف هیواد د بسیاینې په لوري بیول دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی چې په هیواد کې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مسؤلیت یې تضمین کړي. بلخوا د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیری تدارکات د کورنیو او ملي دفاع په وزارتونو کې په مصرف رسیږي چې په دې وروستیو کې د پیر تر ټولو ډیره پاملرنه کورنیو تولیداتو ته شوې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد خصوصي سکتور د هیواد اصلي مارک بولي وایي چې په تړونونو کې باید توپیر ختم شي.
من بعد بین حکومت او بین سکتور خصوصي
لدی روسه د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ خاص توپیر نشته. که چیرته حکومت سرغړونه کوي باید جریمه ورکړي او که خصوصي سکتور مخالفت کوي هم جریمه کیږي. نور باید دا زور کلتور ختم شي چې حکومت حاکم او بادار ده او خصوصي سکتور رعایت او محکوم. دا موکلمان زوړو
یې مو از بین نبرېمش.
دا په داس حال کې دا چې افغان خصوصي پنګوال لا هم د دوی په وړاندې له دوه ګونی چلند، سختو شرایطو، اداري فساد او نملاتړ څخه شکایتونه لري. دوی وایي چې کې پنګاوني په تدارکاتو کې وندو ته پاملرنه ډیره شي، دا قربانې وازی دا چې په یواد کې پنګا چونه ډیره کړي، بلکې ډیری خلک به له بیوزلۍ هم وژغورل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله حقانی پر اسولې سمس کې لیکي هله د طالبان د سولې خبرو ته چمتو شي. عبد الله لزابله له شاجوی څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې انټرنیټ کمزورې دی، هله د چارواکي توجه ورته وکړي. شمشاد پامیر لیکي په اسلام آباد کې د سولې د خبرو پیل د نوې جګړې پیلامه ده. سمی الله حلیمی تندر لپکتیا لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت بریالی کېدای شي چې حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. عبدالحفیظ پیار پر استول اسمس کې لیکلي دي حکومت باید د طالبانو ټولې غوښتنې ونه مني او عبدالله لیکلي دي طالبان باید اوربند وکړي. اسد رادو په منځني سپد دول شپږنوي پټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردې، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پولی علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
کانګرس ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشري ورسته وینا. د امریکا ملت ته د کلنۍ وینا لښبړ سره په یو وخت او لکارپوهانو سره خبري. د افغانستان په وخت چهارشنبه سهار له شپږنیمو تر اتو بجو له ازادي راډیو او آشنا راډیو څخه منځنۍ څپه دولس شپږنوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونځیو په اړه خپل ارزونه له جمهوري ریاست سره شریکه کړې ده. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي نن په کابل کې له یوې مؤسسې سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې لا هم د خیالي ښوونځیو ستونزه نه ده هواره شوې، خو جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوی تخنیکي پلاوی خپل راپور جمهوري ریاست ته سپارلی او ولسمشر هم په دې اړه خپل دستور ورکړی دی. تفصیل له کابل نه نجیب صاحب په راپور کې.
د سومیاشتو په تیریدو سره لا هم د افغانستان د پوهنې وزارت په تشکیلاتو کې د خیالي ښوونځیو مسله نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزیر دا مني چې اوس هم یو شمیر خیالي ښوونځي د دوی په تشکیلاتو کې شتون لري. اسدالله حنیف بلخی د سه شنبې په ورځ له یو این او پی سي موسسې سره د 9.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 25 ښوونځیو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دوی د خیالي ښوونځیو په اړه خپله ارزونه جمهور رئیس
مکاتبی که یا هیچ وجود نداشته،
هغه خونځي چې هیڅ وجود نه درلود او یا هم ساختمانونه 40% یا هم 30% کارونه یې شوي دي، ولې یې ډېرې پیسې ورکړل شوي دي. دا ټول موارد موږ د یوې دقیقې ارزیابۍ له مخې په لستونو او جدولونو کې تهیه کړل او ولسمشر ته مو ولیږل.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړې ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو په ورکېدو اندېښنه ښودلې. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و. اوس مهال جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوي تخنیکي پلاوی خپل راپور له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د دغه پلاوی د لاسته راوړنو او د ولسمشر د څرګندونو آزادی رادیو ته ویل
دا تخنیکی هیئت موندلی و چې د معارف شوراګانو په غیر مسول ډول قراردادونه کړي وو. ولسمشر پوهنې وزارت ته هدایت ورکړ چې ټول قراردادونه وڅېړي او وګوري چې په دې برخه کې کوم کسان مسول دي. او وروستی حکم چې ورکړل شو هغه دا و چې د ارزیابۍ او نظارت یو میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې ولسمشر غنی پوهنې وزارت ته دستور ورکړی چې د ښوونکو یو سرتاسري ارقام وړاندې کړي. د افغانستان د پوهنې په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع وروسته له هغه مطرح شوه چې د پوهنې وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شوو پیسو یادونه وکړه چې یا له سره نشته او یا هم د ناامنیو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو دا راپور درلود چې په فراه کې طالبان ځپل شوي دي. په هلمند کې بیا داسې ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونو ته په سنګین کې مرشوب لاوښتې ده. دواړه لورو ته افغانان مري، خو د ننګرهار ماشومان دوی ته یو پیغام لري. دا پیغام د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې سره اور.
کله چې په هیواد کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اوازې پیل شوي، افغانانو خپل هیلې را ژوندۍ کړې او په هر ځل یې د سولې خبرو ته هرکلی ویلی. دا ځل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسې د دوام په اړه د غونډې کوربه دی، نه یوازې لویان بلکې تنکي ماشومان هم د سولې شعار په خپله نرمه او خوږه ژبه زمزمه کوي. د اسلام آباد له ناستې څخه یو ورځ مخکې کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و، دلته تنکیو ماشومانو ولسمشر ته په خپل پیغام کې وویل هېڅ ترې نه غواړي، یوازینۍ غوښتنه یې د خپلو مرور ورونو او پلرونو په خلا کول دي.
سوله امن ترقی ده، سوله مینه خوشحالی ده، سوله د خدای دوستنی اما ده، ورونو سولو کې عزت ده، فرشتي د امن خدایا زمون ملک کری را ټولی
دې تنکیو ماشومانو هغه افغانانو ته هم پیغام ورکړ چې اوس مهال د دولت پر خلاف جګړه کوي، دوی وایي پردي ستا خیال او فکر وژني، نو راشه د وطن غېږې ته.
مروره ګل راشه د ادې زویه پخلاشه، پردي ستا خیال فکر وژني، ستا تاریخ شمله ور وژني، هر د ګلو حلال واوري چیشی پا یو دغرا طولی منکو تری یو دسولی.
ولس مشر هم پر وصلوالو غگو کرد چی طول ولس سول غواری او داد هر افغان حق دی چی راشی او سول وکری. خاغلی غنی ویل دی به هیچ چات اجازه ور نکری چی نور پا افغانستان که دوینی توی اوانی به هیر دوامدار او ساتی.
ما شمانو تا غوگو نیسی، ما شومان د افغانستان وای چې دوی د سولې کوترې پریک دی چې د سولې کوترې د فضا کې راسي، نه ګزې نه بمباریګانی. اصولو باندې سوله کوو، هر د افغانستان بچی چې ځان د دې خاورې بچی ګڼي حق لري چې راسي سولې مذاکرات وکړي، خپل حق وغواړي. کور باندې ظلم سوی موږ مجبور یو چې ځواب ورکو او د ظلم رفو، اما پردي ته موږ دې اجازه نسو ورکولی چې دې خاورې کې وینه دوامدار اوسي.
د افغانستان د سولې پروسې د بیا دوام په موخه دغه څلور اړخیزه غونډه چې اسلام آباد یې کوربه دی، د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ترمنځ ترسره کیږي.
چې خاک
چی گوه چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ام بمنی فرمی که دخلوی جرگت نیوه کلو هم جنگو جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
بدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
دا ساجی رادیو د ریاو سات خبری مجلې ورسیو ته رسیدلیو په ریاو سات خبری مجله کې تاسو دا واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وویل تر راتلونکو دو میاشتو پورې باید افغانان د سولې په ارتباط د یو بدلون شاهدان ووسی همداراز مو په دې خبری مجله کې دا خبر درلو چې د افغانستان مشرانو جرګې نن د افغانستان امنیتي چارواکي بی استجوابي غونډې ته وربللي وو او د افغانستان د امنیت په اړه له هغوی څخه پوښتنې وکړې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتونو له ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد له سفیر سره وکتل او د سیمې پر روانو حالاتو یې په تېره بیا د افغانستان د سولې پر بهیرې خبرې ورسره وکړې د افغانستان د جمهور رئیس دوم مرستیال سرور دانش نن په کابل کې د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاوو د رامنځته کولو هڅې کوي په نړیوالو مسایلو کې مو دا خبر درلود چې د اتریش چارواکو وویل چې جرمني په زیات شمیر پناه غوښتونکي چې ګڼه برخه یې افغانان دي له خپلې پولې بیرته ګرځولي دي او چین له ایران او سعودي عربستان څخه غوښتي دي چې د خپل منځ ترمنځ چې خپل منځي اختلافات د زغم او سولې له لارې هوار کړي زحمت چې برلا تاسو څخه اجازه غواړم شمشاد ځدران تاسو لپاره یو سندره چمتو کړې ده له همدې سره د دې سات خبری مجله سر ته رسیږي
ژوند هر ما
شکنه آی زبط فات یا تزار شکنه زبط پاتا یا کزار شکنا ای زبط پاتا یا کزار شکنا ای زبط پاتا یا کزار شکنا ای زبط پاتا یا کزار شکنا